سره د مبارزې په هدف یې د دغه ناروغۍ د درملنې د مرکزونو شمیر زیات کړی. د ابو علي سینا په روغتون کې د کورونا ناروغۍ د درملنې د څانګې مشر ډاکټر امین شیرپور ازادي راډیو ته وویل چې دوی په تازګۍ سره په بلخ کې 290 سویخ بستریز روغتونونه جوړ کړي دي. دقیق څه نشم ویلی، خو تر هغه ده چې موږ امکانات لرو موږ ورته چمتووالی نیولی دی. تر دمو دوه روغتیایي مرکزونه جوړ کړي دي چې د یوه کار یې بشپړ شوی او د بل کار به هم ډېر ژر بشپړ شي او خلکو ته به چوپړتیاوې وړاندې کړي. هغه وویل چې دغو مرکزونو کې به د بلخ، سمنګان، جوزجان، سرپل او فاریاب څخه په کورونا اخته کسانو درملنه کیږي.
آزادي رادیوی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. زه محبوب شاه محبوب یم او یو ځل بیا د رادیوي مجلې په وړاندې کولو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنډه کې د یو شمېر نورو هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ پښتو ژبې ته د لومړي ځل لپاره د کرونا وایرس په اړه د راژباړل شوی کتاب په اړه مرکه لرو.
چینایانو د دې وایرس کنټرول را مهارول لپاره ډېره کامیاب مبارزه وکړه.
په هنر جاج کې به د حماسي اشعارو په ارزښت، جوړښت او رغښت خبرې وکړو.
متحرک دي هغه حماسي وینا ده. د ادبیاتو په ژانرونو کې تقریبا لاندې کیسې حماسي کېدای شي. اوږده داستانونه هم
په فنکار برخه کې له امین الفت سره د هغه په فن غږیږو.
کیسټونه به هغه مکول او د هغې د لارې چه مثال مونږ خپل مینوالو ته خدمت وکړو.
په زرپانه کې به د کوچنیانو لپاره یو لنډه کیسه مرغاوی او چنګ خواوري.
مګر لمغ نه کوچنی حیوانات هم د دې حق لري چې په ډن کې ولامبي. دا ډن زمګ د ټولو شریک کور دی.
اپ ورخمین خیال کې به طالب ته لیکل شوی نصر واوري.
هغه طالب چې پورته به نه کتل، هغه طالب چې د مازدیګر او ماښام د منځ تر منځ به کلی ته نه راووت.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
لنن ها پورا اوو بیشت کالوران دی د پښتو ژبې او ادب وتلی څېړونکی او لیکوال اروخاد دوست شینواری له د فانی نړۍ سترګې پټې کړې. تیرونه یې د مړینې اوو بیشتم تلینو. نوموړي د خپل ژوند په اوږدو کې پښتو ژبې ته بیلابیلې څېړنې او پنځونې په میراث پرېښې دي. د افغانستان ژبې او توکمونه، د پښتو ولسی ادب لاري، پښتانه کوچیان، د ادب د تیوري اساسونه، زړه پانګه، افغانستان په اوستا کې، ژپانګه، پښتانه څوک دي، د تیبي بوټو قاموس او داسې نور د ښاغلي دوست شینواري د څېړنو لړلې څخه دي. هغه نه یوازې دا چې په تاریخي ژبپوهنه کې ډېر کار کړی، بلکې پنځونه یې هم کړی. د نوموړي یوه شعري ټولګه هم چاپ شوې چې سلګۍ نومیږي. همداراز یې ګڼ متنونه تدوین کړي، قلمي نسخه یې چاپ کړي او هم د یو شمېر علمي رسالو محتمم پاتې شوی. د راډیو مجلې نننۍ ګڼه د پښتو ژبې د دغه وتلي ژبپو روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې ننګرهار ته ځو. هلته د لومړي ځل لپاره د کرونا وایرس نه د ځان ساتنې په هدف په پښتو ژبه کې یو کتاب خپور شوی. دا کتاب د چین د شنګهای پوهنتون استاد او په چین کې د یاد وایرس سره د مبارزې د ملي کمیټې مشر جانګ وون هونګ لیکلی. لیکوال او ژورنالیست محمد آصف شینواری پښتو ژبې ته راژباړلې. دا کتاب له ننګرهار ختیز خبرندوی ټولنې خپور کړي. دا چې د دې کتاب په منځپانګه کې څه دي او لوستل یې د کرونا وایرس د مخنیوي په برخه کې څومره ګټور دي. د کتاب له ژباړن ښاغلي آصف شینواری سره زموږ خبريال اکرام الله اکرام مرکه کړي او د مرکې په پیل کې ترې د کتاب د ارزښت په اړه پوښتنه کړي.
چینایانو د دې وایرس کنټرول را مهارول لپاره ډېره کامیابه مبارزه وکړه. همدې دوران کې یو کتاب هم ولیکل چې هغه د کرونا د وایرس پیژندنه او اثر علایم او د هغې د مخنیوي لارې چارې او درملنه ټول شیان لیکل شوي وو او دا ایرانیانو ډېر زر ژباړلی وو. نو ما هم د خپل یو همکار په واسطه باندې چې څنګه هغوی چاپ کړی او تازه ما ترلاسه کړو همدغه مې وانګېدله چې همدغې ښه وخت دی چې زه خپلو خلکو د پوهاوي لپاره هغه ته لاسون ورکم چې ډاکټر لګه ویل ولی او کنالو سم دی او یو یو سم په خپل کې کتاب ولی او هغه د خپل مشورې د کتاب عام سره چې کنالو چې شریک کاندي یو څه نه سبب هغه ذهن تر ورشي نو دغه می تقریبا
شنوار صاحب تاسو یادونه وکړه چې دا کتاب له ایرانی ژبې پښتو ته ژباړل شوی دی او لومړی ایډیشن چې کله لیکل کېدو په چین کې لیکل شوی دی، معنی دا چې د نړۍ نورو ژبو ته به دا کتاب طبعا ژباړل شوی. کله د کتاب په منځپانګه باندې وغږیږي څه شی پکې دی؟
په کتاب کې لومړی دا خپل د کورونا یا کووېډ 19 ورته ویل 2019 کال سوغات دی د نړۍ د خلکو لپاره. د دې د پرزنت یو مګرته او پاله په دې کتاب کې باندې شوی دی. بیا د دې مخنیوي لارې چارې څنګه کولای شي یو څوک د وایروس نه ځان وساتي، هغه کسان چې دغه نښې او نښانې په تیری هغوی سکټ ډول چلند وشي، دغه مسایل په کې دي. بیا په بله برخه کې د دې درملنه چې یو څوک په دې ناروغۍ باندې اخته هغه چېرته واوسېږي، د نورو خلکو سره څه ډول ګزاره وکړي، نور خلک د هغوی سره څه ډول ګزاره وکړي. بله مهمه خبره د دې کتاب یو ښه ځانګړنه لري چې په دې کې انځورونه دي، هر برخه سره خپل یو انځور دی چې هغه د خلکو په پوهاوي کې ډېره مرسته کوي. مثلا یو ځای کې راغلی چې ماسک څنګه وکاروو، د ماسک اصل دی مثلا لاسونه څنګه په صابون پرېولو، هماغه چې د لاس مینځلو هغه مختلف انځورونه چې لاسونه باید حج اقل د شل ثانیو پورې صابون پاتې شي. نو دغه کتاب ما ته له دې پلوه ګټور ښکاري چې د هر ټاپک د هر څپرکي سره د هر عنوان سره د هغې خپل یو انځور چې هغه طبیعي خبره ده، د انځورونه د موضوع د ښه ذهن ته ښکته کېدو او پوهاوي کې ډېره مرسته کوي. نو په دې کتاب کې ډېره برخه د انځورونو ده چې زه هیله مند یم یو څوک تر لږ متن مدل ولي صرف هماغه انځورونه وویني، هغې نه هم دا څه اخیستلی شي چې یاره لاسونه څنګه ومینځي، ماسک څنګه استعمال کړي،
کورونا جدی حالت ته رسیدلې ده او ورځ تر بلې په افغانستان کې پیښې مخ په زیاتېدو دي، لوستل خلکو ته څومره مهم دی او څومره کولای شي دغه ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې خلکو سره همکاري وکړي؟
ټول خلک چې افغانستان کې څومره خلک دي او په پښتو ژبه لوستل شي دا کتاب دی ولولي، نو د دې د ټولو انسانانو د خوندیتوب لارې چارې ښودل شوي دي. نو زه دا کتاب ټول ته ډېر ګټور ګورم. د دې وارث په دې کتاب کې ثابت شوی او نور نړۍ پوهانو چې د دې په واقعي نه درمل شته، یوازنۍ د خلاصون لاره د دې نه قاعده او وقایع باندې عمل کول دي او په دې کې د وقایع ټولې لارې چارې ښودل شوي. نو زما له نظره
او شنوار صاحب د ورستۍ پښتنې په توګه کلنډ راته وای خلک یې څنګه تر لاسه کینی لکوم زینونه؟
دا کتاب په ننګرهار کې د ختیز خبرندوی ټولنې چاپ کړی دی. تام د دې وایروس د مقابله لپاره جلال آباد ښار هټې ټول تړلې دي او زموږ هیله دا ده چې ختیز خبرندوی ټولنه چې د هر ممکن لارو نه کولای شي د سړک په سر باندې په لارو خصوص کې دا کتاب خلکو ته ورسوي. ترڅنګ روحان پوهنتون هم هغه کړی دی، د لګښت ورکړی هلته هم د هغې لاره هم کولی شي هغوی ترلاسه کړي، څوک چې روحان سره اړیکې لري، محصلین یا استادان دي.
تاسو به د حماسي ادبیاتو، حماسي شاعرۍ او حماسي نوم خام خاوری دلوی حتمی ده چی لطاسو سر با پختن پیدا شوی وی چی حماسی شایری نو چه؟ حماسا ده کم جوڑخت یا چوکات نوم نده، بلکه دا ده محتوا ده دول نوم ده او ده نری پا لرغون ادبیاتو که ده استوری ادبیاتو روز تا حماسی ادبیات دیر مشهور او لرغونی دی. ده هنر جاج پا ننانی برخه که از مکمکارا فرشته مرسل ده حماسی ادبیاتو جاج اخلی.
هنر جاج
خدایا سرنگ بدل شو دا افغان درانو خوبون بہر چاچ ممتکیشو بپردیو پلورل کی
قدر من اوردونکو حماسه چې د ادبیاتو یو ځانګړې برخه ده په لغت کې زړورتیا او شجاعت ته وایي. حماسه هغې لیکنې ته ویل کېږي چې داستاني بڼه او قهرمان ولري. قهرمان باید له عادي انسانانو څخه لوړ کارونه ترسره کړي، داسې چې د لوستونکي په زړه ذوق او فکر ژور اثر وکړي او انسانانو ته یو ډول هیجان پیدا کړي. راځو حماسي شعر ته. حماسي شعر هغه شعر دی چې د یو کس یا ټولنې ویاړنه پکې راغلي وي. حماسي داستاني شعر له لیکلو او نه لیکلو داستانونو سره سروکار لري. په هغه کې په یوې تاریخي دوره کې د خلکو د عواطفو، احساساتو او پهلوانۍ سپړنه شوې وي. په حماسي شعر کې احساسات، واقعیت، مفکوره، عواطف، آهنګ، ابتکار، خوند او ښکلا ټول یو بل ته اوږه ورکوي او په نتیجه کې د هندارې په څیر د ټولنې مخې ته درېږي. د حماسي شعر په هکله نور معلومات له لیکوال او ژورنالیست عصمت الله قانع څخه اورو.
حماسه عربي کلمه ده، یعنی خوځول او پنځول یا یو شی تحریکول یا په احساساتو راوستل یا په اشتعال باندې راوستل یا په اصلاح باندې یو دغسې څوک تر اغېز لاندې راولي، تحرکات ولري. هر هغه منظومه او منصره وینا چې انسانی عواطف و خود زمین اغیی تا اشتعال ورکی او اغیی انسانی عواطف متحرک لی اغا حماسی و ایناله در ادبیات و پژانرونو که تقریبا لنبی کسی حماسی که داشی، وگده در سانون حماسی که داشی، قصاید حماسی که داشی، غزلون حماسی که داشی، قطعات او نور منظوم کلامون سیدی و ایناوی شدی اغا که داشی چی مگغی تا حماسی و اینا.
اکثر آمگری حماسه او حماسی شعر سرگرده بی. دوی تای توپیر دومره نخکاری. دیولوم اکادمی علمی غړی څیړنوال و جیولا شپون وایي چې حماسه او حماسي شعر دواړه د انسان د فطرت تصویر او د شدیدو جذباتو څرګندونه ده.
اتلولي، میړانې په داستاني بڼه باندې بیانول دا حماسه ده. نور حماسي اشعار چې هغه کې هم د وطن د دفاع لپاره ویل کېږي، مثلا رزمی وي، حماسي وي، جنگي مسائل وي، دغه حماسي اشعار دي. خلکو کې تحرک پیدا کوي. یا مثلا د یو معشوق ستاینه کې هلته معشوق ډېرې ستونزې ګالي مثلا، کنه دغه خپله دغه مسایل بېرته راګرځي هماغه قهرمانۍ ته. حماسي اشعار البته دغه خصوصیت لري.
په حماسو کې د مهجورو او آرزومندو اوسیلي، د دردمنو آه و فریاد او د مظلومو ژړا له ورایه په تراژدي ډول ښکاري. یو شمیر خلک بیا هر وطني شعر ته د حماسي شعر په سترګه ګوري، حال دا چې حماسي شعر ځان ته خپل بېلې ځانګړنې لري. سید نظیم سعیدي چې په دې برخه کې مقاله لیکلې په اړه وایي،
په حماسي شعر کې تر ټولو یو مهم بحث دا ده چې مسایل باید په ملي، په قومي او نړیواله کچه مطرح شي. دویم بحث پکې د اتلولۍ یا د میړانې دی، او دریم بحث د دغه ګټو د خوندیتوب بحث دی. څلورم بحث پکې دا دی چې الفاظ د سینوی لکه ساده الفاظ. په حماسي شعرونو کې تر ټولو مهم باز د شعر داستاني والي دی. په هوادونو کې حماسه ویونکي شاعران د ګوتو په شمار وي. تاسو غنی خان وګورئ یا کاظم خان شیدا وګورئ، هر هغه څوک چې حماسي شعر لیکي دی په خپل په دین پیږي چې زه حماسه لیکم. کته په پوښه ورته لیکلو کې پرته له شک دا به مصنوعي کې دوه خواته زی خارق العاده حالت کې ته یو بیل حالت کې یو بیل احساس ته پیدا شوه. ته باید یا یو جوور ټکان وګورئ، یا عاطفي برخه در باندې زور ورشي، او یا هم احساسي برخه در باندې زور ورشي چې ته دغه شیانو پنځول ته وهڅېږي.
حماسي لنډې بیا بیل خوند او رنگ لري. خال بدیار لوینو کېګدم چشین کې باغ کې ګل ګلاب او شرموینه، یا هم د ملالې دالنډې که په میوند کې شهید نشوي خدای ګلاله یا بیننګۍ ته دې ساتینه. اکثره کسان دې ډول لنډیو ته آسماني غږ وایي ځکه تاثیر یې په ولس ډېر وي. د کابل اوسیدونکي طایره چې خپل هم کله ناکله حماسي لنډۍ زمزمه کوي وایي چې حماسي لنډۍ هغه وزمین کلام دی چې د انسان په احساساتو او عواطفو کې خوځون راولي.
حماسي لنډۍ هم ځان ته یو خوند او رنګ لري. یو د دې جملې څخه موږ یو مثال ورکولی شو چې ملاله چې په یو غږ سره یې د ټول راټول کړه. د انګلیس دویمه جګړه وه، په دې وخت کې د افغان قواو البته ماته خوړه، او ده په یو آسماني غږ سره چې یوه لنډۍ وویلې د زلمیانو وینې په جوش راوستې، دښمنان یې تار په تار کړه. که په میوند کې شهید نه شوي خدای ګلاله یا بیرنګۍ ته دې ساتینه. خپله لنډۍ مې زده دي. حماسي لنډۍ کله کله ځان سره زمزمه کوم او وایم.
دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدلی شئ.
د شاعرانو په وینا ښکلا د ټولو هنري آثارو اصلي برخه جوړوي، نو ځکه عام خلک هم له حماسي اشعارو سره ډېره علاقه ښیي. د بیلګې په توګه د دوو کسانو خبرې اورو.
صفت صافی د کونړ ولایت په رومانس کې حماسه سړی ډېر رومانټیک هر طرح سوالی شي. د ژوند زمېشت ښکلا زیاتره د خوشحال خان شعرونه مې خوښیږي، په دې کې شک نسته. یو لویه برخه یې حماسي شعرونه دي، که په مثبت اړخ کې وي بلې خوښیږي مې، که په منفي اړخ کې وي هم د ادبي غنامندۍ طرفدار یم.
نوم ولی لا شاهین دی. د حماسي اشعارو تاثیر به چې څومره عمیق وي، څومره ژور وي، په هماغه اندازه باندې د انسان په جسم، د انسان په خیالاتو باندې تاثیرات کوي. سړی بیخي لکه یو بل حالت ته ګرځوي، په نفس باندې د اعتماد په اړه باندې غږیږي. دغه نوع اشعار زه هم خوښوم، هم یې اورم او هم را باندې تاثیر کوي.
قدرمنو اوریدونکو، لیکوال او ژورنالیست اسمت قانی وایي چې حماسي شعر جذبات د الفاظو په ذریعه رابرسیروي. په حماسي اشعارو کې عشقي او غنایي شعرونه هم راتللی شي چې دا بیا کلام ته ځانګړې ښکلا وربخي. زموږ همکارې فرشتې مرسل له نوموړي سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
رزو د تاسو خپلې شاعرۍ ته څه وخت مو اماسي شاعري وکړه؟
شپږ کلن وم او په لسم سم کې وم چې بندي وم د غزني په مابس کې. ما کارتنونه هغه موږ د پرش په توګه کار ځنه اخیستې، پر هغه باندې برسېره لیکل او د زندان څخه د خلاصون او له زندان څخه د وتل او د ازادۍ او دغه مسایل.
یعنی دا د بندیخانه ګټه ده چې اماسي شاعري وکړه.
بالکل بالکل.
په یاد بو دا هغه شعر؟
یاره په یاد مې ده، اما غلطه راڅخه پاتې شو. بیا وروسته چې رانه ما پېښور کې ما هغه دغه ته دوام پسې ورکړ.
نور دې اماسي ولیکل؟
بالکل، یو سیاسي اړتیا وه، موږ باید خپل پیغام رسولی وای.
اوس که هغه ماسره ته ووایې چې تاسو سره موجوده ده، بیا به نور خبرو ته دوام ورکړو.
شپه سوه، بلار به ترې پیدا رون سباوون دی، خلکو مرګ په مرګ محکوم شو، بر ژوندون دی. د شیرینې د وصال جنون مو ولید، د فرهاد تر تیشه لاندې بې ستون دی.
بله،
دا چې بیا د ابدالي د ننګ لښکر شو، زموږ مضمون د ازادۍ د عشق مضمون دی. قانې ګله خوب یې مه بوله، رښتیا ده وطن کړی د وروستي اقدام تړون دی.
ډېره زیاته مننه. اوس ته راته وایي چې اوس وخت کې تاسې اماسي اشعار په څه رقم وضعیت کې ګوري؟
ولې اماسي شته په ښه وضعیت کې ګورو. غزلونه دي، نظمونه دي، نارې دي، چغې دي، کنه نوښت راغلی ده.
تاسو خپله کله چې حماسي شاعري کوئ، څومره کولی سئ چې د خپل زړه دردم د حماسي په قالب کې خلکو ته وړاندې کوي؟
کوشش کوو چې خپل درد بیان کړو. دا چې الفاظ زموږ درد منعکسه کولای شي، کنه دا زموږ په هنري پیتره پورې اړه لري.
بله، خپله څومره آرامېږي چې همدغه د زړه
ولاړ خو ډېر کوشش کوم. زه اکثره وخت چې همدغه شم، کله کله په خوب کې زه بیده یم، یو شی را باندې راسي، مېرمنه مې ډېر راسره په تکلیف کې سي، بیا د لیونتوب صفه در باندې راغله. بیا
له پخوانیو حماسي شاعرانو نمونه راته واخلې. د چا حماسي مو ډېر زیات خوښېدلې؟
پخوانیو کې په اوسنیو کې زه د خوشحال دغه نوي نمه کنه ارحله پس ته استعمالي لکه یو ګرز داسې بدګزار
تاسو
دا غوام پننګ می وټړل تر نن ګیالای د زمانه خوشحال خټک يم. بند بس د کائنات ته په خبرو لسل سلو صدقش سل زرو. یعنی دا د دیموکراسي هغه تعریف دی چې تر اوسه پوری په غربي نړۍ کې څوک نشي کولای، په شرقي نړۍ کې او د سیاست په ډګر کې څوک نشي کولای. دا
کسان چې هم د اوس قلم په لاس لري شاعري کوي، غو ته د اماسي په برخه کې تاسو څه وایي؟
ولا زه دا غوښته وایم کنه د خلکو عواطف راوځي، د قتل عام ته بد وایسته، خپل خاوره کې د جنگ پر ضد ودرېږي، د رنگینو په کمان باندې رنگونه واچوي او په هغه باندې ژوند ښکلی شي. ژوند د انساني شرافتونو تابع دی.
بله، ډېر زیاته مننه قانی صاحب. که دا مرکه د تاسو په یوې بلې حماسي باندې پای ته ورسونو ډېر به ښه سي.
په سترګو خوم د اور دوخړه ده او جام د اور دوخړه ده، سپین سهار لمبه شو تور ماښام د اور لوخړه ده، شعر د قانې اور دی او کلام د اور لوخړه ده.
ډېر زیاته مننه قانی صاحب، ژوندی اوسئ.
مننه مننه.
د پښتو پښتو ژبې وتل سندرغاړی امین الفت وایي چې تل کوښښ کوي چې د پښتو موسیقۍ پخوانی رنګ ژوندی وساتي. هغه زیاتوي چې د خپلو ویلو سندرو شمیر ترې غلط شوی، خو کوښښ کوي چې خپلو اوریدونکو ته د سندرو او هنر له لارې د مینې او ورورولۍ پیغام ورکړي. د فنکار په نننۍ برخه کې د نوموړي فن او ژوند ته تم کیږو.
فنکار. نو الفت صاحب محترم، کا پسر کې مونږ ته دا وایس چې تاسو سد د بایس شل چې تاسو هنر ته مخه کړله، سندرې مو ویلې او دومره شهرت مونږ پیدا کو زمونږ د پښتنو ترمنځ.
هنو تمنا خوری زبا دوم رمو او ایم دیتا دی خبر بزواب که جون کی هر یو انسان دیو هنر حد سکوی و مین او سر لری جیار زیو هنر زدا کم زیو هنر وکم. نو دیدی علت دو اجز ما دی موسیقی سر دیرا دی کچنیوالی نا مین و محبت می و نو یقی علت دو چې ما بس هنر ته مخه کړه او خواري مې وکړه، محنت مې وکړه، نو د خلکو په زړونو کې مې ځای پیدا کړی دی. تر اوسه پورې مینوال او ما سره مینه لري او دوی هنر چې دی په خپل هنر کې زه ګورم چې څومره ارزښتناک دی.
څنګه وتوانېدلی د خلکو زړونو ته لاره پیدا کړي؟ دا ډیر یو سخت کار دی، خو تاسو موفق شوی یاستئ په دې کار کې.
نو چون زمونږ د خلکو په زړونو کې هغه وخت کې ځای پیدا کړی دی چې مثال هلته یعنی په یغې وختونو کې مثال د موسیقۍ هغسې موقع مونږ ته نه وی، خو مونږ به بیا هم کیسټونه به وو هغه به مو کول او د هغې د لارې چه مثال مونگ خپلو مینوالو تا خدمت وکو نو مینوالو مونگ سره ډیر زیات مینه وکړه، نو مونگ هم شوق او مینه مداوا چې یاره هر وخت دپاره باید کوشش دا وکړو چې همدې هنر کې کار وکړو د خلکو زړونو کې ځای پیدا کړو.
ډیره زیاته مننه. خو تاسو ډیر زیات مینوال لرئ، ډیر ښکلې او ښایسته سندرې وایي او ویلې مو هم دي. نو څومره وخت کیږي چې تاسو سندرو ته مخه کړې ده؟ څو کاله کیږي؟
زما د هنر تقریبا داسې تحقیق خو نه دی راته معلوم، غالبا دا 25 اتو ویشت کاله کیږي، 9 کاله.
ډیر عمر دی.
چې ما یعنی د هنر سره مې مینه کړې ده او تر اوسه پورې کو.
دغه 25 کالو کې به تاسو څومره سندرې ویلې وي؟
یار شمار نه دی راته یاد.
بیخي زیات دی.
زیات دی، ځکه یعنی په یو وخت کې چې مونږ به کیسټي کولې نو د تقریبا د یو څه ټایم وهه وخت مې یاد نه وتلی دی. زر کیسټي ما وې په مارکیټ کې، نو زر کیسټي کې وی وی کیسټي کې به تقریبا لاس لاس سندرې نه نه سندرې وې. نو ته سب چې اوس وخت کورپولیټر واخلې زر به کې نو سب نه پیګم چې څومره به تنه جوړ شي.
ډېر زیات کیږي.
ډېر زیات دی.
بله بله
ډېر کې زنه ورک هم شوي دي او معلومات هم نه کیږي. بس هغه څه چې په رسنیو کې ژوندی دي هغه اوسه پورې چلیږي او مینوال یې غوښتنه لري.
همداسې ده. بیا تاسو کنسرتونو ته هم بیرون د افغانستان نه تللي یاستئ؟
ولې نه.
چیرته تللي یاستئ؟
دوبۍ ته لاړ یم کنسرتونو ته، هندوستان ته لاړ یم، پاکستان ته لاړ یم، کراچۍ ته، قطر ته لاړ یم، کویت ته لاړ یم، دې زوی دپاره لاړ یم، څو واره لاړ یم.
هلته بیا کنسرتونو کې ستاسو آډینس ټول همدغه افغانان دي؟
افغانان ټول همدا تلار او بار افغانان چې څومره دي، که د کوزي پښتونخوا دي او که د باري پښتونخوا دي، نو دا ټول ما سره مینه لري او یوازې کې مونږ ډېر نازولي یو او مونږ ته ډېره مینه راکړې ده خپلو ځایونو.
بله، او دې کې خو هېڅ شک نشته چې ستاسو مینهوال ډېر زیات دي. نو تاسو په څو ژبو باندې سندرې ویلي تر اوسه پورې؟
یاره ما تر اوسه پورې په نورو ژبو نه سندرې نه دي ویلي او ما صرف په پښتو سندرې ویلي. ښه
ښه، بیا خبرې کولای شئ په نورو ژبو که نه یوازې پښتو؟
نو عربي راته یاد دی لږ لږ، خپل
مشکل حلولای شم
حلولای شم اردو را تا یاد ده خپل مشکل حلولای شم ده انگلیسی یو سو ٹیکی دی آغا را تا یاد دی چه مثال خپل مشکل پا حال کو دری جبا زما لکه پیگم چی چو کی وای خو مثال یاد می نده او کشش می ده چزدای کم مثال امنگ دی افغانستان ملی جبی پختو او دری
بله بله
ملی جبی دی او ظلم غواری چی پا دری جب سندری و امپراتلون کی وقتونو کی انشاءالله
تو روز خمون دی ویلی نو
تو روز پوری من دی ویلی نا
پا دی هلا چی سندری مراشی
او انشاءالله وایم بای که
دی رزیات آمانه نا نو تاسو مخی ویلی چی معفیلونو تا هم ورزم هم داسی دا
او کلا کلا زو یار دوست ملگری وی منوال وی نو کلا کلا چی مجبور شو باس زو میپلون تام زو هر پروگرام تا نزم چه پروگرام مثال زگورم چه ما ازاو که ما منوال غزی که داره کم تشتا لکنن زبا خدا موسیقی شیر و شعری چوک لیره نو آوری پا دو ادونو که مثال پا اتن ده و چی دی و چی دی نمازداغ لوبی چی دی دیر زیادی ما شعوری دی پا دا پا ادونو که خب یام کلا کلا ملگری چی وی داست دوستان وی ولی نازو
دغه معفلونو ته که تاسو کوم وخت ولار شي معلوم دره داتمن د کوم جالبه خاطرو سره دی یاداختونو سره مخامخ کیږي نو کی مونږ ته یو کیسه وکي تاسو یو خاطره مونږ ته وایاست
نو شته مې بازی مې پلون ته چې مونږ لاړ شو ډیر ملګری داسې ملګری وی داسې مینوال وی چې جامې پکې وش کوي
د ډیره خوشاله نه
ډیره خوشاله نه خوشاله او مثال خبره کوم دا شوی دی مونگ سرکنه دیرو مای پدونه که دا شوی دی
دا دی دوستانو مینه دا نووز که یوه سندره مونگ تا زمزمه که کما سندره با زمزمه که
سندره بدر تا زمزمه کم دیری دی چی تو وی کم رکم سندره زمزمه کم
نو کم یو چستا سخوا خوی دا سی پلندو که مونگ تا زمزمه که
شلوارا پسترگو زما یوه سندره ده ما بدر تا زمزمه کم منوال اوڑی رو زیاد تخواخه ده و تاسو
میروانی اتمن ولی نمیروانی
تا پس مزرکڑی تناکی دی تا پس مزرکڑی تناکی دی راشا راشا راشد جوندون مالگی مٹا کی دی راشا راشا راشد جوندون مالگی مٹا کی دی تل دا محبتو شرابت پلار زپر یاد زم د محبت پلار تل د صدا کتو شرافت پلار زپر یاد زم د محبت پلار سلزل کلار خطرناکی دی راشا راشا راشد جوندون مالگی مٹا کی دی تا پس مزڑکڑی تنا کی دی راشا راشا راشد جوندون مالگی مٹا کی دی راشا راشا راشد جوندون مالگی مٹا کی دی
ډیر زیات مننه ډیر خپل خایسه زمزمه د مونږ ته وکړله کور آباد خوشاله وسی نو اوس که ماته دا ووایې چې امین الفت په خپل ژوند کې د څه شي سره ډیره زیاته مینه لري او د څه شي نه ډیره زیاته کرکه کوي یعنې هېڅ دې نه خوښېږي هغه به کوم څه وي لکه چورتي مې کړې څنګه
نو خبره دا ده چې ما هر وخت دی پارا تل پارا رختیا دیر خوخی
رختیا
صحیح ده او چی نمی خوخیگی اغا سی دی دروغ دی صحیبه نمون که دی دو دوالو ترمنس توپیر وکو او کم زایت بو رسیگو ولی بو نرسیگو صحیبه
بله بله
نو تل دی پارا که سندری ویم ریختیا می خوخیگی که مسالی ویم ریختیا می خوخیگی یعنی که هر چوک دهان هنر پا برخه کیوی مگم یعنی آقا می تل دی پارا ریختیا خوخیگی
بله هم دیر خی خبر داده اشاره کرده بله دیر ازیاد مننه کراش و استاس و شخصی جوانتم
مهربانی
په کور کورنۍ کې دی ما ته قصې وکړه مثلا کور کې د میرمن سره دی د کور په کارونه کې مرسته کوي نه کوي
ولې نه دا خو یو څوک چې مسلمان وي او مګم په اسلامي احکامو پوهېږي هم نو موږ باید د ښځې سره میرمن سره باید همکاري وکړو ما کړي دي ولې نه دا زه کوم که اوس ما میرمنه مریضه وي مثال خبره کوم نو یا مریضه په حالت کې دې سره ما همکاري کړې ده مثال همداسې که یوه وي که وه که بله وي زما دوې میرمنې دي
نو دغه ودونه مو په خپل په خوښه کړي یو واقعیت خیر راته ووایه بیا دغه د کوم یوې امر در باندې ډېر زیات چلیږي
یاره نو امرونه خو هغه څه چې ضرورت وي امرونه خو زه یې دواړو منم پوه شوې چې څه ضرورت وي مګم بې ضرورت دی زه هیچ امر هم نه منم
ډېر ښه کار کوئ ډېره زیاته مننه نوي کلیپونه مو بازار ته
یاره انشاءالله راضي به نوي کلیپونه سندرې مې نوي جوړې شوي دي په دې کې ډېرې مختلفې دي نظمونه دي ترانې دي نور سندرې دي د معلم په حساب یوه سندره یو غزل ما جوړ کړی دی نو هغه به م انشاءالله راځي بس د هغې دپاره به تصمیم نوسو وار وار سره به یې جوړوو نو انشاءالله ګرانو مینهوالو ته به وړاندې کوو
ډېره زیاته مننه کور آباد خوشحاله اوسئ چې زموږ استودیو ته راغلې
تاسو نه هم مننه خوشحاله اوسئ ژوندی اوسئ الله دې راته ونازوه تل دې خوشحاله
مننه کور آباد خوشحاله اوسئ مننه کوو تاسو نه
سی ل ازادی رادیو نه رادیو مجله اوري اوس د زرپانی وار رسیدلې او د زرپانی نننې پانمو د خپل ګلالي کوچنیانو لپاره زنګړې کړې درنو ماشومان په نننې زرپانه کې تمنا واحدی یو ډېر خوګه کیسه ستاسو لپاره راوړي راځي چې په شریکې وورو زرپانه
مرغاوي او چنګخه د ډن پر غاړه یوه نازولې کوچنۍ مرغاوۍ له خپل مور څخه خفه ولاړه وه کله به یې ترپه کې شروع کړې او کله به یې له موره مخ واړوه مور یې ورنږدې شوه او هغه یې پخلا کوله مګر نازولې مرغاوۍ نه پخلا کېده او ټینګار یې کوه چې ولې یې ترې چنګه خلاصه کړه د مرغاوۍ نازولې لور نن سهار په ډن کې یوه چنګه ځوروله او هغه یې په خپلې مخو کې زخمي کړې وه چنګخې کوښښ کاوه چې له کوچنۍ مرغاوۍ ځان خلاص کړي خو کوچنۍ مرغاوۍ ورپسې وه خو کله یې چې مور پرې خبره شوه له هغې یې چنګخه خلاصه کړه او په ډېره غصه یې له ډنډه وایسته اوس مازیګر دی مګر له هم کوچنۍ مرغاوۍ له خپلې مور خفه ده موری هڅه کوي چې له هغې سره خبرې وکړي مګر کوچنۍ مرغاوۍ یې خبره نه اوري او کله کله وژاړي او ووایي چې ته ما لوبو ته نه پرېږدې مور یې خپله لور په خپل وزر کې را پټه کړه او ویې ویل لورې دا ډن یوازې زموږ په برخه نه دی رسیدلی ماهیان چنګخان او نور هم حق لري چې لمبا وکړي او باید څوک ونه ځوروو کوچنۍ مرغاوۍ لومړۍ غلې وه بیا یې وویل نو په دې ډن کې خو موږ له ټولو غټان یو چنګخان به موږ ته څه زیان ورسوي مورې ځواب ورکړ دا منم چې موږ له ټولو غټان یو مګر له موږ نه کوچني حیوانات هم د دې حق لري چې په ډن کې ولامبي دا ډن زموږ د ټولو شریک کور دی او باید یو بل ته مو تاوان ونه رسي کوچنۍ مرغاوۍ وویل نو که موږ تاوان ورسوو نو هغوی به موږ ته څه تاوان راورسوي مور یو خندل او وی ویل ګور لور جانې حتمی نه ده چې هغه دې موږ ته ګټه را ورسوي دا تر ټولو لوی خبره ده چې هغه ته موږ زیان ونه رسو او په شریکور کې خلک یو بل ته تاوان نه رسوي کوچنی مرغه وی خپل وزر وسندلې او وی ویلې خانو تا هغه چنګخې ته ووایه چې زما خواته دې نه راځي ګنې دا ځلې مړه کوم مور یې بیا کوچنی مرغاوی ته نږدې شوه او ویې ویل مور دې له تا زار شي په دې ډن کې ټول په شریکه لامبو که ته داسې جنګونه کوې نو په ټول ډن کې به په جنګیره کې مشهوره شي بیا به درسره څوک دوستي نه کوي کوچنی مرغاوی بیا هم له موره خفه ده او وایي چې ولې یې چنګخه ترې خلاصه کړې خو مور یې هغه په خلا کوي او ورته وایي چې کله چا سره یو وار ښه وکړې له تا سره به د دغه خو په بدل کې څو برابره ښه وشي د مور او لور دعوا خلاصه شوه او ماښام شو ټول خپلو ځالو ته لاړل او له کوچنۍ مرغاوۍ نه هم د نن ورځې خفګان هیر شو شپه شوه او ټول په خواږه خوب ویده شول یو ځل بیا سهار شو کوچنۍ نازولې مرغاوۍ او مور یې هماغه ډن ته راغلې مور او لور دواړو په ډن کې په لمبا پیل وکړ لمر شیبه په شیبه ګرمېده د کوچنۍ مرغاوۍ ګرمي وشوه او مور ته یې وویل مورې د ډن اخوا غاړې ته به لاړ شو ښه سیوری دی خو مور یې د ډن بلې غاړې ته د تګ اجازه نه ورکوله مګر کوچنۍ مرغاوۍ ټینګار کاوه او مور یې مجبوره کړه چې د ډن بلې غاړې ته د تګ اجازه ورکړي د ډن بلې غاړې ته یې په حرکت پیل وکړ په لاره کې یې څو چنګښې ولیدې خو د مور له ویرې به یې هیڅ غږ ورته نه کاوه د ډنډ اخري سنډې ته ورسېدل په اوبو کې مور او لور مستیانې شروع کړې له څو شیبو مستیانو وروسته لویه مرغاوۍ د ډنډ په غاړه په پرتو خټو کې ونښته مرغاوۍ کوښښ شروع کړ مرغاوۍ کوښښ شروع کړو چې له خټو ځان را وباسي خو پښې یې کلکې نښتې وې له ښې شیبې خوارۍ وروسته یې د ګیدړانو غږ واورید مرغاوۍ نوره هم ورخطا شوه او که چیرې ګیدړ راشي نو په ډېر اسانۍ سره یې خوړلی شي کوچنۍ مرغاوۍ په ژړا پیل وکړ خو ژړا یې هیڅ ګټه نه لرله او له ویرې د خپلې مور خواته هم نشو ورتللی ځکه که هلته ورشي نو هغه به هم په خټو کې ونښلي له همدې امله مور او لور دواړو چغې کړې د ډن په غاړې هیڅ کوم داسې څوک پیدا نه شول چې مرغاوۍ په خېلې د خټو راوباسي کوچنۍ مرغاوۍ په ژړا سر شوه او د خپلې مور د خلاصون لپاره یې چغې شروع کړې مور می خلاص کړی گینی گیدړه به راته وخوري هلی مور می و مورې مرسته سوکشته هلی موږ سره مرسته وکړی سو شیبې وروسته یوه کوچنۍ چنګښه را پیدا شوه هغې په ډېره بیړه د مرغاوۍ پښو ته ځان ورساوه د مرغاوۍ پښې په خټو کې نښتې وې چنګښې په ډېرې چابکۍ سره په کار شروع وکړ د مرغاوۍ له پښو یې ګرد چاپېره خټې لرې کړې او د هغې پښې یې رالوسې کړې لخې شیبې خواره او زور وروسته مرغاوۍ له خټو را ووته کوچنۍ نازولې مرغاوۍ چې د چنګښې همت او مرسته وکتله زر یې په سر ښکل کړه او مننه یې ترې وکړه دا هم هغه چنګښه وه چې څو ورځې وړاندې کوچنۍ مرغاوۍ ځورولې او زخمی کړې وه مور یې لور ته وویل که چیرې په هغه ورځ مې له دغې چنګښې سره ښه نه وای کړی نو اوس به زه ګیدړانو خوړلې وم کوچنۍ مرغاوۍ هم ژمنه وکړه چې ډنډ د دوی د ټولو شریک کور دی او نور به څوک نه ځوروي د ځورولو پر ځای به ورسره مرسته او مینه کوي
د نوی کال په لومړۍ ورځ په زابل کې طالبانو د ملي دفاعي ځواکونو پر پوستو حمله وکړه او ډیر کسان یې ووژل وسلوالو طالبانو وروسته پر ټولنیزو رسنیو د دغې پیښې ویډیو هم خپره کړه په ویډیو کې لیدل کیږي چې څرنګه انسانان وژل کیږي وینې بهیږي او د جګړې وحشت په اوج کې یو تن د یو پولیس بوټونه د هغه له پښو باسي او ورسره تښتي دا پیښه یوازې د قتل او وینې بهېدو نه ده دا پیښه یوازې د نوي کال په لومړۍ ورځ د وحشت د پیښېدو هم نه ده آیا دا له جګړې قتل او وحشت سره د انسان د عادي کېدو خبره نه کوي آیا دا په افغانستان کې د انساني دود او دستور د ماتېدو یوه خواشینونکې نښه نه ده دا چې د افغانستان وګړي له جګړې سره څومره دي شي او د بل انسان له وژلو سره دومره دي شي چې د اور او لمبو په اوج کې د مړي له پښو بوټونه غلا کوي. البته دې پیښې زموږ همکاري فرشتې جلال زئی ته په افغانستان کې یو پخوانی پیښه را یاده کړي. پخوا هم په افغانستان کې طالبان وو، خو هغوی داسې نه وو، هغوی به ظلم نه کاوه، هغوی به خلق نه وژل، هغوی به په جماعتونو کې ناستو او ماشومانو ته به سبقونه ویل. داسې چې د افغانستان طالب له جماعت او ماشومانو ته د سبق لویلو تر دې ځای را ورسېدل چې لمړی بوټونه غلا کوي. څنګه وشول جګړې په افغانستان کې ډیر پخوانی غوړ ارزښتونه، اصول او دودونه مات کړل. دا لیکنه پر هغه ورک طالب د چې له انساني حیا او له خدایي ویره درلوده. راځي چې فرشتي جلال زئی ته وښو.
ورېښمین خیال
تر وچکالی د ډیرو کلونو مخکې خبره ده. هغه وخت په دشت په افغانستان کې لتر خوډه کې خو ترخه زموږ په کلی کې خلکو سپیره بلله. زما په یاد دي زموږ په کلی کې ترخه چا په تناره کې لانه سوځوله. پخوا به چا خلکو ته شعرا کوله چې وای کور دې سپیره سه، کور دې په سپیره ترخه جارو سه، یعنی میراث دې د بل سه، یعنی په غولي دې زوی یا لمسی مه پیدا کېږه. خو د ترخې اتر مې ډیر په یاد دي. زموږ په کلی کې به طالبانو وال، هغه طالب چې مازدیګر به یې وظیفه ټولوله، هغه طالب چې څادر به یې د زرتارو تر خولۍ راتاو کړی و، د کندارۍ خولۍ او سپیرې صدرۍ طالب، هغه ډنګر طالب لکه زیړ مازدیګر طالب، هغه طالب چې مخ به یې نیم په څادر کې نغښتی و، هغه طالب چې ناوکۍ به پاس دې ورته سره کول، هغه طالب چې تینداری به پنډه په زیړو غوړو ورته غوړوله، هغه طالب چې د کلا په دروازه کې به یې نوک نیولی و، هغه طالب چې پورته به یې نه کتل، هغه طالب چې د مازدیګر او ماښام د لمانځه تر منځ به کلي ته نه راووت، هغه طالب چې له پیغلو به یې ستر کاوه، هغه طالب چې څڼې به یې په شرشمو غوړولې، هغه طالب چې سترګې به یې په رنجو تورولې، هغه طالب چې تال به یې واهه، هغه طالب چې بدلې به یې بللې، هغه طالب چې گلستان به یې وایو، بوستان به یې وایو، هغه طالب چې کتابونه به یې د جومات په تاخچه کې پراته وو، د زیړو او نازکو پاڼو شلیدلي کتابونه، د کتاب په منځ کې د تاووس بڼکې، هغه په رنګین رومال کې نغښتي کتابونه، هغه طالب چې د کلي پیغلو بلنډۍ ورته ویلې. خو دا طالب نه چې د کلي لاره کې ماینې شی دی، دا طالب نه چې د تیندارې زوی یې وژلی دی، دا طالب نه چې ورینداری فقر کوي، دا طالب نه چې د پیغلو تندی یې مات کړی دی، دا طالب نه چې د کلي ګودر یې ړنګ کړی دی، دا طالب نه چې کتابونه یې سوځولي دي، دا طالب نه چې د اختر میله یې بنده کړی، اتڼ یې بند کړی، ډول یې مات کړی دی، دا طالب نه چې د جماعت په حجره یې په بام الوزولې ده، دا طالب نه چې د شپې ګرځي او د ورځې پټ وي. زه سوال کوم چې څه وسول؟ هغه پخوانی طالب څه سو؟ هغه زموږ د کلي طالب، هغه طالب چې په زیارت کې لنډۍ پاته وي، طالب خدای که به ملا سي په کتاب پروت یې یادوي شینکي خالونه، هغه مین، هغه غلمین، هغه مهین طالب.
وکی لوټ ماران ملو ناران شول د بانکونو، دین ایمان یې ورکړل پټال شوید خلیج دا ساحلونو، شرعی جاری کند عربو دا بزمونو، شرعی جاری کند عربو دا بزمونو، وی دا کفر جکشو دا اسلام انجمنا، باتے گا وطنا، باتے گا وطنا.
خپلو قا
تابانو تهیرانیو د خو هیواد پلورو افغانانو تهیرانیو مونږ د خپلې خاورې دلادانو تهیرانیو مونږ د وینو څخونکو شرمخانو تهیرانیو مونږ د وینو څخونکو شرمخانو تهیرانیو خپل ځان کې شرمېږو د نړۍ لهر تنا دشمن په گفتگو شي سر دی ولی بے مضبوط شي غوږ دی ولی د پردوشي درس دی ولی مقتضا شي خوب دی ولی د منوشي د دې تورو باورونو غفلتونو نه راپاڅه د خوبونو نه راپاڅه.